تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساعت خبرونه کې هم هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو د پاکستان او افغانستان او سیمې په اړه شمیر ګوټونه او شننې در خبرو. دوه اونیز پروګرامونه به هم د دې ګړې برخه وي. خو لومړی مو خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سرټکی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د تنخواګانو زیاتولو لپاره د سرکاري ملازمینو احتجاج نن په شپږم ورځ هم دوام لري. د افغان دولت مرکزی پلاوی شزینه غړو د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړو سره د سولې پر بهیر خبرې کړې. ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو استازي به د اپریل پر شپږمه د ایران د اټومي تړون په اړه په ویانا کې غونډه کوي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د تنخواګانو زیاتولو لپاره د سرکاري ملازمانو احتجاجي پرلت نن په شپږم ورځ هم روان دی. د بلوچستان د حکومتي کارکوونکو ټولنه وایي صوبایي حکومت د وفاقي حکومت د امر پابندي نه کوي. د دوی په وینا پرلت به تر هغه وخته جاري ساتي چې حکومت یې په تنخواګانو کې د 25% اضافي اعلان نه وکړي. دا له هغه وروسته ده چې د فروری پر نیمایي کې په اسلام آباد کې د ټول پاکستان د سرکاري کارکونکو تر مظاهره وروسته وفاقي حکومت څلور واړه ثبوت امر کړی و چې ګرانۍ ته پکتو دي د هغوی تنخواګانې 25% لوړې کړي. خو د بلوچستان صوبایي حکومت وایي د مالي ستونزو له کبله دا کار نشي کولی. په پاکستان کې د کورونا وایرس ناروغي په تیرو څلورو ساعتونو کې 380 کسان نور وژلې دي. د دې ناروغي په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړي ویبپاڼې لیکي چې له دې سره په ملک کې له کورونا څخه د مړو مجموعي شمیر 14,614 ته رسیدلی. ویبپاڼې لیکي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې 5,240 کسان نور په دې ناروغي اخته شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په خیبر پښتونخوا کې مرستندوی ادارې ریسکیو 1224 امبولانسونه ورکړي دي. د یاد ادارې چارواکو د اپریل پر دویمه په پېښور کې د دې امبولانسونو د ورکړې په غونډه کې وویل چې هدف یې د مرستندوی ادارې ریسکیو 1224 وړتیا زیاتول دي. د دوی په وینا د اداره د کورونا وایرس ناروغي له امله په راپیدا شوي حالت کې د کډوالو مرسته هم کوي. د خیبر پښتونخوا د امدادي هلو ځلو ادارې مشر امیر لطیف مشال رډی ته وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې دوی ته تر دې وړاندې هم 15 امبولانسونه ورکړي وو. دوی وویل چې په ځانګړي توګه اوسنیو حالاتو کې پر ریسکیو 1224 اداره ډېره ذمهواري ده. د افغان دولت مرکزی پلاوی شزینه غړو د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړو سره د سوری پر بهیر او په دې بهیر کې د میرمنو پر ونډه خبرې کړې دي. د مرکزی پلاوی یو غړی فوزیا کوفی وایي دوی له امریکایي قانون پوهانو او سیاستوالو سره د خبرې کړي او د داسې سولې د ملاتړ غوښتنه ورڅخه کړې ده چې جمهوري ارزښتونه پکې خوندي وي. نوموړي بیګا مشال رډی ته وویل
بشتر در مورد تاکید ما
تر ډیره د ټاکنو او ولسواکۍ د اصول او ارزښتونو په خوندیتوب خبرې وسوې. دویم موضوع د سولې په بهیر کې د ښځو حقونه او د ښځو د حقونو د دفاع مسله وه. د سولې ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو ملاتړ هم مهم دی.
حقوق بشر در افغانستان هم مهم است.
افغان مرمنو له دی وړاندې اندیشنه شودلې وا چې سیاست ته د طالبانو په راتګ ممکن یو شمیر لستراوړنی لمنځه ولاړ شي. طالبان بیا ویلي د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو استازي به د اپریل پر شپږمه د ایران د اټومي تړون په اړه په ویانا کې غونډه کوي. اروپایي ټولنې په یو بیان کې ویلي چې دا پریکړه د استازیو د اپریل پر دویمه د انټرنیټ له لارې په سوو خبرو کې کړې ده. بیان راتوي چې ایران او په دې تړون کې شامل هیوادونه دې ته تیار وو چې تړون ته د امریکا بیرته راتګ ته هرکلی ووایي. د امریکا په پلازمین واشنگتن کې د کانګرس ودانۍ پر امنیت ساتونکو د موټر خیزولو برید کې یو پولیس وژل شوی دی. پولیسو موټر چلوونکی په ډزو وژل دی. د دوی په وینا د هغه چاړه هم په لاس کې وه او پولیسو ته یې ګواښ کړی و. پولیس وایي په سمدستي توګه داسې نه ښکاري چې دا له ترهګرۍ سره تړلې پیښه وه. د وژل شوي مشکوک بریدګر ورور واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې هغه په نشو هم او هم په وهم اخته وو. د دوی په وینا کورنۍ د هغه د ذهني روغتیا په اړه اندېښمنه وه. د کانګرس غړو د دې برید پر وخت غونډه نه درلوده. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریده چې په کوټه کې د بلوچستان د سرکاري ملازمینو لخوا د خپلو تنخواګانو کې د اضافي لپاره احتجاجي پرلت نن په شپږم ورځ هم دوام لري. دوی وایي خپل احتجاج ته به تر هغه وخت پورې دوام ورکوي تر څو چې د دوی په وینا حکومت ورته د دوی په تنخواګانو کې اضافه نه وي کړې. خو حکومت بیا وایي چې د مالی ستونزو له کبله دوی په تنخواګانو کې 50% اضافه نشي کولای. د مشال ریډي خبریال ایوب ترین یې نور حال راکوي.
د بلوچستان سرکاري ملازمین له لورې په تنخواګانو کې د زیاتوالو په خاطر احتجاجي پر لتنن شپږمه ورځ هم د کوټ پراکي چوک روان دی. دغه احتجاج کوونکو تېره ورځ په کوټ ښار کې یو لاریون هم راایستلی او د حکومت په ضد یې څه دا شعارونه نور کول. د فرلت برخوال وایي چې حکومت دې سم دلاسه د ګرانۍ سره سم د دوی په تنخواګانو کې 50% زیاتوالی وکړي. د فرلت و برخوالو ته په خپله وینا کې د بلوچستان د ملازمینو د اتحادیې مشر عبدالملک کاکړ خبرداری ورکړی دی که حکومت سم دلاسه د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به د خپل احتجاج لپاره نور سخت ګامونه پورته کړي.
اعصابی جنگ شروع ہو چکی ہے، آپ کے نروس پر وار کیا جا رہا ہے.
د بلوچستان د ملازمینو د اتحادیې مشر عبدالملک کاکړ وایي چې د حکومت او ملازمینو ترمنځ اوس د اعصابو جنگ پیل شوی دی. د ده په وینا چې حکومت د ملازمینو پر نفس باندې وارونه پیل کړي دي چې موخه یې ستاسو مشران ویرول دي، خو موږ نه ویریږو او نه هم د خپلو غوښتنو څخه پر شا ځو. د عبدالملک کاکړ په وینا چې دوی ومې اسلامخه حکومت ته ویلي وو په کار دی چې حکومت د دوی غوښتنو ته غاړه کښېږدي، ځکه چې دا وخت د بلوچستان سرکاري ملازمین د ګرانۍ څخه سخت تنګ راغلي دي، خو حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې چې له امله دوی و احتجاج کولو ته اړ شول. بل لور ته په صوبه کې د کورونا په کیسو کې د زیاتوالي له امله د بلوچستان حکومت تېره ورځ د کوټ سیول سیکریټریټ تړلی وو چې له امله ډېری سرکاري ملازمینو د کورو څخه و کار کولو ته اړ شوي وو. دغه ډول په ډیرو سرکاري دفترو کې لاله مخه د ملازمینو د احتجاج له امله کارونه بند شوي دي. دلته خبره یادونه ور ده چې د پاکستان مرکزی حکومت د ټولو ملک د ملازمینو له لورې په اسلام آباد کې د احتجاج وروسته د فروری د میاشتې په دویمه اونۍ کې د اسلام آباد په ګډون د څلورو واړو صوبو د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 50% زیاتوالو کولو امر کړی وو. پر دې باندې د اسلام آباد په ګډون نورو درو صوبو عمل پیل کړی دی. خو د بلوچستان د حکومت لخوا ملازمینو ته د 50% زیات تنخوا ورکولو امر لا تر اوسه نه دی شوی. پر دې باندې خپله وزیر اعلی بلوچستان جام کمل خان د اپریل په لومړنۍ نیټه په خپل یو بیان کې ویلي وو چې صوبایي حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 50% زیاتوالی نسی کولای. د نوموړي په وینا چې د ملازمینو د پرلت څخه نه یوازې د ترګرۍ د پیش خطره زیاته ده، بلکې د ولس په مشکلاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی. هغه زیاته کړې وه چې د کرونا وبا له امله صوبایي حکومت لاله مخه د یو لوی مالی مشکل سره مخ دی.
د مشال ریډیو د خالی ورځې 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندرې جادوګرې
په ایونیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دوانیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال راډیوي مجله
په څلورو بجو
سروې
په څلور نیمو بجو. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د یو غیر حکومتي ادارې اخوت فاونډیشن او د خیبر پښتونخوا د حکومت ترمنځ د اپریل پر لومړۍ نیټه یو تړون لاسلیک شوی دی. د دې تړون له مخې دغه اداره به په خیبر پښتونخوا کې ورګډ سو قبایلي ضلعو کې څه د پاسه دوه نیم سو خلکو ته وړې کاروباري قرضې ورکوي. د یاد ادارې د چارواک په وینا د دې هدف دا دی چې هلته خلک پر روزګار کړل سي. مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت وزارت وایي چې یوې غیر دولتي ادارې اخوت فاونډیشن سره یې د زمشو زلو د ولس لپاره د سود نه بغیر د کاروباري قرضو ورکولو لوزنامه لاسلیک کړې. د دې لوزنامې له مخه په راتلونکو 1400 کالو کې به د زمشو سیمو 2,00,000 او 9,000 کسانو ته د وړو او درمیانه کچې کاروبارونو شروع کولو لپاره تر 15,000 روپو پورې قرضې ورکول کیږي. د اپریل په 2 مشال ریډیو سره په خبرو کې د صنعت او تجارت صوبائی وزیر عبدالکریم خان وویل چې د اپریل په 2 نیټه یې د وزیر اعلی محمود خان په موجودګۍ کې دا لوزنامه لاسلیک کړه او زیات یې کړه چې په ابتدایي توګه د دې سکیم لپاره 1,000,000 روپۍ مختص شوې دي. مزدورانو لپاره 5% او د خواجه سراو لپاره 2% کوټه مختص شوې ده. د اپریل په 2 لمشال ریډیو سره په خبرو کې د اخوت فاونډیشن مشر ډاکټر امجد ثاقب وویل چې د وړو کاروبارونو د پرمختګ دا منصوبه د اخوت اسلامیک مایکرو فایننس د سرخط لاندې دوام لري او د زمشو زلو هر کس د سود نه بغیر د دې قرضې لپاره درخواست ورکولی شي. دا منصوبه یوازې د زمشو زلو د ولس لپاره ده. کڅوک هم د مالدارۍ، کرکیلی، دکانداری او یا بل څه کاروبار شروع کول غواړي او یا یې پراخول مقصد وي، نو په یو ساده کاغذ د کاروباري منصوبه دی ولیکي او د خپل شناختي کارت سره دې زموږ ځایي سړي رشتو دفترونو کې جمع کړي. بیا به زموږ ځایي عمله د دغه اسنادو کره کتنه کوي او د درخواست ګزار کور او سیمې ته به ورځي او د دې خبرې پخلی به کوي چې دا کس په رښتیا هم ضرورتمند دی او د ضروري کاغذي کاروایۍ او شخصي ضمانت په بنیاد به دا قرضه هغه ته ورکول کیږي. د درخواست ګزار نه په ضمانت کې هیڅ ډول مالی اساسي نه اخیستل کیږي او چې ځایي ولس دا ضمانت ورکړي چې دا کس د ښه کردار مالک دی او د کاروبار شروع کېدو په صورت کې به دا قرضه واپس کوي نو هغه د دې قرضې حقدار وي. د اخوت فاونډیشن د مشر ډاکټر امجد ثاقب په خبره په زمشو زلو کې د دوی د ادارې لخوا د بلا سود قرضو ورکولو دا دویمه منصوبه ده. د ده په خبره د ډومبۍ منصوبې د قرضو 0% وصولي په ټاکلي وخت کې شوې ده او په قبایلي ولس د کلک باور او اعتماد له کبله دوی دویمه منصوبه پیل کړه. د اورګزو قبایلي د لی سره تعلق لرونکي محمد جان په هغه کې یو ده چې په 2013 میلادي کال کې د غړومبۍ منصوبې پر مهال قرض اخیستې وه او د دردیتوب یا خیاطۍ دکان یې پرانستې وه. د اپریل په 2 لمشال ریډیو سره په خبرو کې محمد جان وویل په اورګزو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال بې کوره شوی وم، مالی حالت می خراب وو، خو د 1500 روپو قرضې د دې جوګه کړم چې د کورنۍ خصمانه کولای شم.
بازار کې بل مزي سره کار کول بیا مګه د بعد ځان ته بس کاونټر موټر دکان منی ولو انډواس کوي نه اوس کلی کې دکان مو کولاو کوم ا دوبارا کې شګه د 70 سم مخ کې سيزانو چې ځان ته بس 40,000 روپۍ ملاش نو ورته بوخره مړه او بوکره مکره مر سره وګا لکه روزګار یو خپل لکه چې شته اوس چلو شو.
د اخوت فاونډیشن د مشر ډاکټر امجد ثاقب په خبره دوی په قبایلي د لوکي د سلو نه زیاتو شوبو کې د وړو کاروبارونو نشاندهي کړې ده. د ده په خبره په دغه شوبو کې د دې قرضو په بنیاد ګټور کاروبارونه شروع کېدای شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د ملګر ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا د خیبر پښتونخوا ریسکیو یولس دوشت نومي امدادي ادارې ته څوارلس امبولانسونه ورکړل شوي دي. په دې اړه د اپریل پر دویمه په پېښور کې غونډه وسوه. د ملګر ملتونو استازو ویل چې د دې امبولانسونو د مرستې هدف دا دی چې یاد اداره پیاوړې کړل شي. غلام غوث په دې اړه نور حال راکوي.
په دغه اړه د یو این ایچ آر د ازاخیلو په مرکز کې یو دستوره ترسره شوه چې د ملګرو ملتونو د ادارې او د خیبر پښتونخوا د سیاست او نورو محکمو چارواکو پکې ګډون وکړو او دوی وویل چې د کډوالو د ادارې لخوا حکومت ته د دې امبولانسونو ورکولو مقصد د ریسکیو د محکمې صلاحیت زیاتول دي، ځکه چې د کورونا په دې وبا کې د سیاست او بیړنیو مرستو محکمې د کډوالو خدمت هم کوي. په دغه مهال د خیبر پښتونخوا د امدادي هلو زلو یا ریلیف او ری هیبیلیټیشن د محکمې مشر امیر لطیف مشال ریډیو ته وویل
سوار لس امبولانس یو نیکسی هر طرف تا گفت ملاو شو لی مختلف ما پینزه امبولانس مختلف مختلف منتنورم را کردیو تاستا پادا دا چه اوز خو ده توی ریو کال نا مونگ دا کرونا چه کم پیشنس تی اغام هلت فسیلیتی تا رسول ده مونگ ریسکی 112 ریسپانسیبیلیتی دا اوز چه کم یو هلت فسیلیتی نا بلی هلت فسیلیتی تا ریفرل کیس وی اغام زمونگ ریسکی سرویس دا کار دا.
د ملګرو ملتونو لوړپوړو چارواکو په دې دستوره کې ګډون وکړو او په دغه مهال په پېښور کې د یو این ایچ سی آر مشر برنارد انکون وویل چې دا وی اداره د کورونا په دې سختو حالاتو کې د کډوالو ترڅنګ د حکومت سره هم ولاړه ده. د سلورو لسیزو د زیات وخت نه پاکستان د افغان مهاجرینو میزبانی کوي او د شپېته پیسده پوری کډوال په دې صوبه کې اوسیږي. نو د سیاحت د تعلیم او په نورو محکمو باندې ډیر بوج دی او په دې وجه د ملګرو ملتونو اداره د حکومت سره هم مرستې کوي او دا سوارلس امبولانسونه د روغتیایي خدماتو د زیاتولو لپاره دي او دا نه یوازې د کډوالو لپاره دي بلکې د ځایي ولس لپاره هم دي. د ریسکیو د محکمې چارواکي وایي دوی سره د وړاندې نه تر زرو پورې امبولانسونه موجود دي او هڅه کوي چې د کورونا په وبا کې هر ناروغه په وخت اسپتال ته ورسوي. د ریسکیو د محکمې مشر خاطر احمد په دغه مهال مشال ریډیو ته وایي
ریسکیو 112 په 2010 کې شروع شو ور په خبر نه او اوس ماشاءالله د صوبې په 32 ضلعو کې 32 ډیسټریکټ کې دا پرشنل دی او وخت سره سره چې خلکو کې اویرنس راځي نو دا 112 چې کوم سرویس دی د امبولانس ایمرجنسی سرویس دی په دې کې موږ ته کال زیاتیږي رستو ورځل څومره چې موږ سره ګاډي زیات وي دومره به خلکو ته په ټایم باندې امبولانس مرایږي. نو ظاهره خبره ده چې دې سبا زموږ سرویس ان شاء الله نور به هم ښه شي.
چارواکو وویل چې دا امبولانسونه به د سوابۍ، تیمرګری، هنګو، چارسدې، چترال، ډیرای اسماعیل خان، لکی مروت، بونیر، کوهاټ، مانسیری او هریپور ترڅنګ په لری پرتو سیمو کې د ناروغانو اسپیټالونو ته د رسولو لپاره کارول کیږي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
د جنوبی وزیرستان د مسجدو سیمو اوسیدونکو وایي چې د دوی په سیمو کې د صحت بنیادی مرکزونه بند پراته دي او ډاکټران په هسپتالونو کې ډیوټي نه کوي. د دوی په وینا د دې له کبله دوی د صحت له سهولتونو بې برخې دي. خو د جنوبی وزیرستان انظامی چارواکي وایي چې پر غیر فعال صحي مرکزونو کار روان دي چې بیرته فعال کړل سي او له خلکو سره مرسته وکړل سي. په دې اړه اشتیاق مسجد نور حال راکوي.
د سویدی وزیرستان کوټکۍ سیمې اوسیدونکو ویایي چې د دوی په سیمه کې د صحت بنیادی مرکزونه بند پروته دي. په هسپتالونو کې ډاکټران موجود نه وي چې په واجه یې دوی د صحت بنیادی سهولتونو نه بې برخې پاتې شوي دي. په دغې برعکس د کوټکۍ سیمې اوسیدونکو دوه کسانې خبرې واروي.
زموږ نوم امین شاه دی، زه د کوټکۍ اوسیدونکی یم. دلته ډېر وړیکه بیمور چروشي، بالکل یې سهولت نشته. ډی خان ټانک نه لواب د جنډول اسپیټل دای باشنستان نشته د سړاروغ اسپیټل دای پداشه تقریبا غایز یو لاسه بجی پر یو نیم ډاکټر وی باقی ډاکټرو نشته سہولیات نشته دای مشه مخشر بدلی واچ 112 په جنوبی وزیرستان سے افتتاح کیږي وس ولا خو یو سفر میش په نظر نم لیدلای دای نم کا تلای دای و نذن خبر چې یا تر غلای د کنه په کوټکی سے استاد بی اچو دو خو یدغه یو سفر بیخی تعالی لګدل تعالی هنه د کولا شوی تر وسه پورې کنه نور بیا بی اچو میش تاسو رو کو چې بی اچو بلډینګ ویلو ډاکټر نه میشو بیا څه وځه
لا د کوټکی یا شنګای نو مشر محمد دای دغه علاقه کې مې بولی استاد نه داس ډاکټر استاد چې میج وغی تاس بیمور ورسای بالکل میش کی مدو کنه اغا سیستم هم دا چې کی مخشم وکنه میش ته خو نه سکی مدو بولس له شوای دای خو حاضر الله چې وسه پورې میش تاس مې له شوی نه دی مفاد ولا
د کوټکی سیمه سره تعلق لارین کای رحمت شاه ویای چې پسویلی وزیرستان ماسی دې سیمه کې پاکستان حکومت خلق دې صحت سہولتونو نه بے برخه سوتلای دای
د جنوبی وزیرستان چې کیم دې ماسی کوم حال دای دلتا دې حکومت هیڅ سہولت نشته نه دې امبولیس تا نه دې دوایس تا نه دې ډاکټر تا دې حکومت ویسا پرې نشته دې صحت په حواله سره هیڅ سہولت نه دی روکلای او بل چې کیم اسپیټالینه دی لکا هغه هدا غاز باندې او په وخت مشته ګولې ډراپ تن دا نه ملاویږي چې می سره ظلم شي دې می سره زیوتای شي
مشال ریډیو چې پسویلی وزیرستان کې د صحت سہولتونو نشټوالي په اړه کې د ډیپټي کمشنر خالد اقبال سره تماس ونیولې د هغه جواب په دارنګ و
او لوګ د چیک کوم اخو اور او ما ته پدې 134 کې هغه فنکشن دي د نور نان فنکشن دي کومه دی چې یو دا هغه کې تقریبا 37 د سران دي چې کوم پوسټډ دي کنه دا تر مسعود دی هغه اور ال ډیسک کې چې کوم دی چې نه علاوه په تل نه مشکل سره جنې شي 15 ډاکټران دوه چې کوم پوسټډ دي هغه و سروس افلیکس ولا چې کوم نان فنکشن فیسیلیټیز دي هغه و پلان دا روان دي سروس هم چې دا پریزنټیشن موږ هیلپ منیسټر ته کړو هغه و پلان بای ټو کیږي اساس نه بزرو دي
سویلی وزیرستان اوسیدونکو دا هم وویل چې مقامی انتظامیه دا دوی ته د صحت بنیادی مرکزونه بحال کړي او هسپتالونو کښې د ډاکټرانو حاضري یقیني کړي چې دوی ته په خپلې سیمو کښې د صحت سہولتونه حاصل شي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست د خیبر پښتونخوا خوراک د خوندیتوب یا فوډ سیفټی اینڈ حلال فوډ اتارټی د خیبر څانګې چارواکي وایي چې دوی د غیر معیاري مشروباتو او خوراکي موادو جوړولو فیکټریو باندې چاپی وهلي او لږ تر لږ 10,000 لیټره مشروبات یې پر خپل ولکه کې اخیستي دي دوی وایي چې اوس فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل شوی ده او دغه اداره ورغورځېدلې او په مستقله توګه به د خوراکي موادو معیار او صفائی څاري په دې اړه تفصیل فرهاد شنواری راکوي
د خیبر پختونخوا فوډ سیفټی اینڈ حلال فوډ اتارټی ادارې د خیبر ضلع په بیلابیلو برخو کې د غیر معیاري مشروباتو او نورو خوراکي موادو جوړولو فیکټریو پر ضد کاروایی کړې د خیبر ضلع د فوډ سیفټی اینڈ حلال فوډ اتارټی اسسټنټ ډایرکټر ابراهیم شینوار مشال ریډیو ته وایي چې د جمرود په شاکس کې په یوه فیکټری کې لږ تر لږه 10,000 لیټر غیر معیاري مشروبات په خپله ولکه کې او فیکٹری سیل کھڑے
دا شکما کارخانہ وا دے کے شسمر مشروبات جوڑے دا دا بالکل غیر معیاریو دی سرا لیب نو دی سرا کیمسٹ موجود نو دی بچکم مشروبات جوڑول ہر یو بیچ یو خپل یو ترتیب باندے با تا لیب رپورٹ جوڑے اور آغان بعد با فردر شکلا آشی سمر ٹیسٹ چونہ کی گی لیب کے آغا اوکے رائشی آغان بعد با فردر بیا فیلنگ تزی اور بیا و مارکیټ ته ځي. نو دا ټوټل چې څومره SOPs دي هغه بالکل نه فالو کېدل.
ابراهیم شینوار وایي چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دوه پاس وست فوډ سیفټي اینڈ حلال فوډ اتارټي اداره ټولو قبایلي ضلعو ته غځېدلې او په خیبر ضلع کې به په مستقله توګه غیر معیاري او ممنوع خوراکي موادو جوړولو پر ضد کاروایی کوي.
فوډ اتارټي به انشاءالله آئندم داسې چې څومره په ضلع خیبر کې کارخانی دی غیر معیاري چپس جوړېږي، غیر معیاري مشروبات جوړېږي، دین علاوه داسې خوراک شینه جوړېږي چې هغه کې زمونږه چې څومره هدایات دي د صفایي والے سره دانو فالو کیږي، داسې پرسنل هایجین سره دانو فالو کیږي، نو مونږ به هغه خلاف سخت نه سخت کاروایی کوو او انشاءالله مونږ کوشش به داوي چې مونږه عوامو ته صفا او معیاري خوراک ورکړو.
د لنډ کوتل یو فعال اختر علی شینوار وایي چې مونږ د دغه ادارې د کار ستاینه کوو خو باید د مشروباتو نه علاوه نور خوراکي مواد هم وای نه کړي او دې سره د حکومت بازارونو ته د بجلی او بو سهولت هم ورکړي، ځکه د ځنې خوراکي موادو معیار برقرار ساتلو لپاره بجلی او اوبه مهم وي.
حلال فوډ اتارټي والا لپکاري چې په لنډ کوتل بازار کې هم و اغو سیزونو په خلاف اکشن وخلی چې کوم سیزونه زمونږ صحت لپاره خنی، لګا بیکری والا شو، روټی والا شو، شودو والا شو، ماستو والا شو، داسې نور څومره خوراکونه په هغه په خلاف باندې د اکشن واخیستلی شي، ځکه چې دلته په تحصیل لنډ کوتل کې هم داسې سیزونه شته چې مونږ صحت لپاره هغه ښه نه وي.
د خیبر پختونخوا فوډ سیفټي اینڈ حلال فوډ اتارټي اداره وایي چې په قبایلي ضلعو کې به اوس د هر ډول خوراکي موادو خرڅولو دکانداران او رستورانونو مالکان د دغه ادارې لایسنسونه جوړوي او د دوی لخوا ورکړل شوی هدایات به عملی کوي چې خلکو ته صفا او معیاري خواړه رسول یقیني کړي. دغه اداره د خیبر پختونخوا فوډ سیفټي اینڈ حلال فوډ اتارټي اکټ 2014 لاندې فعال کړل شوی چې مقصد یې ولس ته خوندي او صحتمند خواړه رسول یقیني کول دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ترسنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نړۍ د یو شمېر نور هیوادونو په څیر دغه هیواد هم د کورونا وایرس د درېیمې څپې له ګواښ سره مخامخ دی. د وزارت چارواکي وایي د پیښو ورځنی شمېر کم دی، خو په خبره کې خلک واکسین ونه کړي او پر صحت پر لارښوونو عمل ونه کړي نو دغه ناروغي ډېر خپرېدای شي. اسدالله الدین په دې اړه رپورټ لري.
افغانستان ممکن د نړۍ د ډیرو کمو هغو هیوادونو له ډلې وي چې خلک یې اوسمهال د کورونا په غم کې نه دي. دغلته خلک په پراخه کچه د غم ښادۍ په مراسمو کې برخه اخلي، سیاسي او ټولنیزې غونډې جوړوي او هیڅ ډول فزیکي واټن نه مراعاتوي. د عامې روغتیا وزارت وایي افغانستان کې د کورونا ویروس د بریتانوي بڼې تثبیت او دغه راز ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د ویروس د دې ډول زیاتېدو اندېښمن کړي دي. د وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل دا مهال دوی د کورونا د درېیمې څپې له ګواښ سره مخامخ دي.
لومړی څپه کې د کورونا موږ تجربه ترلاسه کړې، په دوهمه څپه کې مو کوم خلاوې چې موجودې وي هغه مو حل کړې او هغه تجربو نه مو استفاده وکړه. هغه موږ ته د هغې په اساس باندې مونږ پلان جوړ کړو. هغه خلاوې ډکې کړې نو د درېیمې د څپې د تهدید اوس مونږ د درېیمې څپې په تهدید کې قرار لرو. د درېیمې څپې د مخنیوي لپاره
په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د کورونا ویروس د بدلون موندلې بڼې و مثبتې پیښې ثبت شوې. د عامې روغتیا وزارت وایي له همدې پیښو وروسته دوی له پاکستان او ایران سره پر پوله پرتو ولایتونو کې د هغو کسانو واکسین پیل کړی چې هیواد ته ستنېږي. د وزارت د ویان مرستیال ښاغلی علیزی وایي دوی پر راستنېدونکو سربیره د ټولنې ځینې نور وګړي هم د واکسین کړی کې شامل کړي دي.
کورونا د نوې ډول د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت په څلور دېرش ولایتو کې د پلان مطابق منظمه تدابیر نیولې دي. یو داسې خصوصا د مرګي ولایت کې چې کوم یو د ایران او پاکستان سره هم سرحده دي، هلته د مهاجرینو راتګ هیواد ته د هغوی ته د واکسین تطبیق چارې پیل شوې دي. کوم کسان چې د 50 قانون څخه عمره لوړ دی، کوم کسان چې مطمئنه یا زمینوي ناروغۍ لري او د هغې تر څنګ کوچیانو ته، محابسو کې بندیانو ته او کوم کسان چې ډېر د فقر لاندې ژوند کوي دوی ته د کورونا د واکسین تطبیق چارې پیل شوې دي.
د عام روغتیا وزارت پرونو ویل په 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې د 1,618 مشکوکو پیښو لمانځه 23 هغه مثبت ختلي. د کورونا وبا له پایله تر اوسه عام روغتیا وزارت د کووید 19 ناروغۍ 55,595 رسمي پیښې ثبت کړي او له دې ډلې 2,499 تنه مړه شوي دي. خو اندېښنې دا دي او په وار وار چارواکو هم ویلي چې نارسمي شمېرې له دې 2 برابره زیاتې دي. څه باندې میاشت وړاندې افغانستان کې د کورونا ضد واکسین پیل شوی او تر دې مهاله څه باندې 16,000 کسان واکسین شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 سوي دي. د خبرونو لنډیز ته پام راوړو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د تنخواګانو زیاتولو لپاره د سرکاري ملازمینو احتجاجي پرلت نن په شپږم ورځ هم روان دی. د بلوچستان د حکومتي کارکوونکو ټولنه وایي صوبایي حکومت د وفاقي حکومت د امر پابندي نه کوي، خو د بلوچستان صوبایي حکومت وایي چې دوی د مالي ستونزو له کبله د ملازمینو په تنخواو کې 25% اضافه نشي کولی. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو 24 ساعتونو کې 3 کسان نور وژلې دي. د دې ناروغي په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړي ویبپاڼې لیکلي دي چې له دې سره په ملکي له کورونا څخه د مړو شوو مجموعي شمېره نن 4,614 ته رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په خیبر پښتونخوا کې مرستندوی ادارې ریسکیو 12-24 ایمبولانسونه ورکړي دي. د یادې ادارې چارواکو د اپریل پر 2 په پېښور کې د دې ایمبولانسونو د ورکړې په غونډه کې وویل چې هدف یې د مرستندوی ادارې وړتیا زیاتول دي. د افغان دولت مرکزی پلاوی شزینه غړو د امریکا د کانګرس لیو شمیر غړو سره د سولې پر بهیر او پادی بهیر کې د میرمنو پر ونده خبرې کړې دي. د مرکزی پلاوی یو غړی افوزیا کوپی وای دوی له امریکایي قانون پوهانو او سیاستوالو سره د داسي سولې په اړه خبرې کړې او لاغوی د دې سولې د ملاتړ غوښتنه کړې ده چې د جمهوری ارزښتونو پکې خوندې وي. ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو استازي به د اپریل پر 6 د ایران د ایټمی تړون په اړه په ویانا کې غونډه کوي. اروپایي ټولنې په یو بیان کې ویلي چې دا پریکړه د استازو د اپریل پر 2 د انټرنیټ لارې په سوو خبرو اترو کې وکړه. او د امریکا په پلازمینه واشنگتن کې د کانګرس ودانۍ پر امنیت ساتونکو د موټر خیزولو برید کې یو پولیس وژل شوی دی. پولیس موټر چلوونکی په ډز وژل دی. د دوی په وینا د هغه چاړه هم په لاس کې و او پولیس ته یې ګواښ کاوه. پولیس وایي په سمدستي توګه داسې نشکاري چې د ترهګرۍ سره تړلې پیښه وه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو اونیزه خبرونه تورتمونو وړاندې کوو. د مشال ریډیو د اونیزه خبرونه تورتمونو پر لور ځو او په پاکستان کې یو شمیر کسان له مودو راځي په بیلابیلو نسو روج دي چې زیاتره ځوانان دي. نشي توکو له یو خوا د روج دو کسانو پر روغتیا منفي اغیز کړي، نو بل خوا یو شمیر ټولنیز اثرات هم رامنځته کړي دي. د دې اونۍ خبرونه په دغه برخه کې په ټولنه کې په نشو د روج دو کسانو مقام او د ټولنې د رویې په اړه بحث وي. د خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
د مشال رادیو په اونیز خبرونه تورتمونه کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. تورتمونه خبرونه تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونې لاملونو تاوانونو او اغیز باندې بحثونه اوري. په تېر خبرونه کې تاسو پر بدن د نشو اغیز، له دې څخه پیدا کېدونکي ناروغي او مرګونو په اړه بحث واورېدی. پروانه خبرونه کې به واوري چې په نشو روشت کسانو ته ټولنه په کومه سترګه ګوري او د دوی له کړنو څخه د هغوی پر کورنۍ او ټولنې څه اغیز کېږي. د ملګرو ملتونو د 2013 کال راپور سره سم په نړۍ کې شاوخوا 2.9 میلیونه کسان په نشو روږدي چې د نړۍ د نفوس 15.3% کیږي. بلخوا په پاکستان کې څه باندې شپږ اویا لکه کسان په بیلابیلو نشو روږدي چې زیاتره ځوانان دي او عمرونه له 15 څخه تر 19 کلونو پورې دي. په نشو روږدو کسان ته زیاتره وخت په ټولنه کې په شسترګه نه کتل کیږي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې په نشو د روږدو کسانو د بیا رغونې مرکز نوی ژوند مشر ریاض احمد حیران وای چې تر ټولنې مخکې په نشو روږد کس ته په خپله کورنۍ کې هم په شسترګه نه کتل کیږي.
په دنیا کې د ټولنې لوی او عظیم رشته چې دا هغه د مور او د بچی، خو چې کله دا بچی نشي شروع کینو دا مور تم تنگ شي، دا ولم بیا هغه مینا او هغه مقام او هغه عزت چې دی هغه نور کوي. منګه وګورو پلار شي، پلارم ډیر غټه هستی ده، خپل بچی ډیر زیات خوږیږي، نو هغه پلار چې کم دی هغه د دې بچی نه بیا انکاری شي او د سره ظلم کوي، تشدد پی کوي، د کور یې وباسي او دا د چې شرمېږي پی او خلق وته په معاشره کې چې دا هغه پیغور ورکې پښتنه معاشره دا پیغورونه دي. کومنګ وګورو خويند چې کمی هغه د دې رور د دې نشي د دې لعنت په ځوان دی هغه ته په کورونو کې پیغورونه ورکول کېږي.
ریاض احمد حیران زیاتوی چې په نشو روشت کس د نشي توکو د لاسته راوړنې لپاره لښاو بد مخ نه ګرځوي، نو د هغه د همدې اعمالو له کبله ټولنه هغه ته په ډېره ټیټه سترګه ګوري او پر هغه باور نه کوي.
کومنګ معاشرې د راشنو معاشره خو بیا پردی د ډېره لري ده، هغه خو ډېر په بد نظر ګوري او ډېر په نیچ نظر باندې هغه ته ګوري، اعتماد پې څوک نه کوي. زه به دا ویم چې د چا د دکان مخې ته ولاړې نو هغه پیدا اعتماد نه کوي، خانه د دې ځینه ځا، چونکه هغه کردار داسې لوبولې په معاشره کې چې د خلکو زړونه یې ازار کړي، د کور نغلا کوي، د مور نکاله پټي، پیسې پټي، لوخي لرګي پټي، بهر د خلکو نغلاګانی کوي. د یو نشئی انسان زمونږ په معاشره کې ډېر لاندې چې دی هغه حیثیت ته په ډېر غلط نظر وته کتل کېږي. څوک رور نه قبلی، څوک دوست نه قبلی، څوک رشتہ دار نه قبلی، بهر معاشره سوسایټي چې دا هغه دا نه غني چې دا د معاشري یو فرد دی.
د نشو له استعمال څخه که یو خوا انسان په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي او له ذهني او نفسیاتي فشار او خپګان سره مخامخیږي، نو بلخوا د نشو د نه لاسته راوړلو په صورت کې متاثره کس د ناکراری ښکار سي او بدن یې په دردو ناخته سي. په کوټه کې د رایټ وی ډرګ ټریټمنټ سنټر په نوم په نشو د روږدو کسانو درملنې مرکز کې علاج کوونکی ډاکټر قدرت الله وای چې د دغه ناکراری او دردونو د خاتمې لپاره چې کله په نشو روشت کس ته نشي توکي په لاس ورنسي نو تر هر حد تلای سي.
پر بدن باندې دومره سخت بیچینی او بے سکونی تعریفی چې داغه د بیچینی او د بے سکونی د وجې سره د دنیا تر هر څنګه زیات درد او تکلیف سره زیات درد ته محسوس کېدل شروع شي. د هغه درد د ختمولو او د سکون د حاصل کولو لپاره د خپل اعصاب او د شعور سره دومره لاس پرې نیږي چې کله خپل د ځان د خرڅولو، خپل د کور د خرڅولو، خپل د بچانو د خرڅولو باندې هم دی راضی شي، خو صرف او صرف چې د نشه حاصله کې د دې په طلب کې چې دا کم شعور دی د انسان او ریس چې کم دی دا بالکل د انسان شعور ختم شي، تر دې پر راشي چې انسان خپل بچان خرڅي، هغه د بل بچي وژني هم، او که انسان خپل ماینه او خپل د ماینه زیورات او خپل د ماینه د ضرورت شیان خرڅي، نو هغه پر دې باندې هم بیا هیڅ ډډه نه کوي چې بیا د بل بچي یا د بل عزت دغه سي پرېږدي یا کم تکلیف ورته ورسي.
د ټولین له خوا په نشو روس کا سره چلن او د نشو د حصول لپاره د هغه حال ځلی متاثره کس خپل هم احساسوي، خو د هغوی په وینا هغه وخت ځان په کنټرول کې نه وي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د نرسنګ له څنګ سره تړلی 38 کلن آیاز خان 15 کاله ځان ته د نشې ستنې لګولې، خو اوس یې په نوي ژوند بیا رغونې مرکز کې درملنه روانه ده. نوموړی وایي د میرمنې په ګډون د کورنۍ ټول غړي او ټولنه په نشو روس کس ته په سپک سترګه ګوري.
خپل وای چې دا اغه انسان ته په سپک نظر باندې ګوري کله چې وسه نه شکی. خپل بچی چې دی اغه مغه بابا پاپا اغه نه وي دغه تا پلار تا نشه دومره زور لري چې لکه اغه عادي ایسته هم نه ګوري، نه بچو ته ګوري، نه خځه ته ګوري، نه مور پلار ته ګوري، نه اوټ کور نه بهر شي کم خلکو دغه معاشري والو دغه اغه ته نو انسلټ ایسته هم نه ګوري، بیزته ته نه ګوري شي، بس صرف نشه غواړي.
بلخوا 15 کلن لیاقت علی چې لس کاله د نشو ستنې لګولې او د نرسنګ له څنګ سره تړاو لري وای چې په نشو روشت کس د شاو بد توپیر نسی کولای. نوموړی چې دا مهال د سواد په نوي ژوند بیا رغونې مرکز کې تر درملنې لاندې دی وای چې په نشه روشت کس باندې هیڅوک باور نه کوي. نوموړی د خپل یو ډاکټر شوونکی کیسه کوي چې د نشو په سنو لګولو روږدو او اوس رغېدلی دی.
اگر ام دنیل بین ایڈکٹو نو اگر ماں تا قصہ کو لے چیزا پا کراچے کا ماں جے پی ایم سی کی ماں ایف سی پی ایس کا آگا وقت کی نو زا لار ماں ماسبتن زانتا میں دا انجیکٹ با زکڑا لار ماں آل تا یو بار بی کیو آگی کی کین آس تم آڈر میں ورکو خوراک میں شورو کو نو پا اگر لار ماں یو کس روانو کباڑ والا او دیاری والا کس عام او نو اگر ماں تا زروسو ماں یہ چرا شد دوی تا ہم آوازو کم آو پا دیم ونیم دا خوراکو کم جی نو اوی تما آواز کو اوی رال او ما سره کانه شهر تما سره خوراک شروع کو دیم اس کے بل یو دیاریدار روان پاغلار منی نو اغه اغه تا آواز کی جرا شه دلتا یو نشئی ملی دل دے او رازت ته تم روټه یو خرا وی سه پاغه زه منی پاس ته ما وی لم یو لته ورک دا دا غزنه ډایرک ریبیلیټیشن سنټر ته لاغه 3/4 من میال ته وستجی او خپل علاج می پورا کو دلته په کلی کې ما به څه ختمونه شو مختلف تلاشونه نرسته چې کور ته اطلاع نه ورکړي او بیا خیر څلور میاشتې بعد راووتم بالکل ریکور ما او اوس کرنټلی هغه پروفیسر اف میډیسن دی په سعودي عربیا کې نو کته مقصد زما خبرې دا دی کته چا سره نیکی کوي کنه په دې نشه په حالات کې نو هغه دا سوچ کې دا نشه په حالات کې په ځان نه پوهیږي ځکه ما سره نیکی کوي.
د پاکستان په بیلابیلو بیا رغونې مرکزونو کې په نشو د روزدو کسانو درملنه کیږي. د دې د درملنې لپاره نه یوازې طبي ډاکټر هلته موجود وي، بلکې یو ارواپوه یا ماهر نفسیات هم د خبرو اترو او مشورې له لارې د متاثره کسانو درملنه کوي. د سوات په نوي ژوند بیا رغونې مرکز کې ارواپوه حنا زبیر وایي چې ټولنه د نشو روشت کس عزت نه کوي، خو دوی هلته د علاج له لارې هغوی ته هغه عزت او درناوی بیرته ورکوي چې نشو ورڅخه اخیستی وي.
کم کسان چې نشه کوي هغه خو زمونږ دلته چې وګوري نو هر طرف نه ورته ډېر زیات په بد نظر کتلې کېږي، ځکه چې هغه نه څوک ځان سره کېنی نه د هغو سره څوک کېناستل غواړي. هغه ته په معاشره کې هغه عزت نه ملاوېږي کم چې د نارمل انسان وي، مطلب هغو سره ډېر زیات بد سلوکي کېږي. او ځکه چې هغو هم نشه وکړي نو دوی خو په خپل ځان نه پوهېږي، دوی خو غلط سټپس هم اخیستلی شي. نو داسې انسان ته لکه دلته بالکل څه عزت نه ملاوېږي. زمونږ خپل پوره کوشش دی چې موږ نه څومره هم کېږي چې کم زمونږ د معاشره کم خلک چې دی هغه څومره هم زمونږ نه کوشش کېږي چې موږ دوی د ټریټمنټ وکړو، د دوی علاج وکړو، د دوی نه د معاشره هغه ذلت لرکو او هغه عزت ورته واپس ملاو کو کم چې د دوی نه نشو وړی دی.
نوموړی زیاتوي چې ټولین ته پکار ده چې په نشو روږدو کسانو سره ښه چلند وکړي او د هغوی درملنه وکړي، ځکه د حنا زبیر په وینا په نشو روږد ګڼو کسانو ته دا هم نوی معلومه چې د دوی درملنه کېدلای شي.
کم خلک چینه نشو باندې اخته شوی دی دا غوی شاته فیملی ایشو راتلی شي، ریلیشن ایشوز راتلی شي، بیټ کمپنی راتلی شي، مطلب هغوی په یو ناپوهی کې د نشې طرف ته تللی. نو هغوی ته داسې پسپک نظر نه دی کتل پکار، ځکه چې هغه کو هر څنګه دی خو یو انسان دی. نو انسان په حیثیت لکه هغو ته ښه په نظر کتل غواړي. هغوی نه که څه غلطي شوی دا بس هغې لکه د ټیکېدو دغه کول غواړي، بل دا د هغوی له داسې رایې ورکول غواړي. ډېر شی نشایان چې دي هغوی د دې نه دي خبر چې د نشو علاج هم کیږي. نو هغه پاغي غفلت کې اخته دي. نو چې دوه خبر شي په دې باندې چې نشي علاج کیږي بالکل کېدې شي او څوک وته خرای ورکی، نو دا زمونږ لپاره ډېره خبرې. او موږ خپل د خو هم کوشش کوو او بهر هم دا پیغام ورکو چې تاسو دې څوک ونی نو بالکل علاج ته دا وي دهان جوړ کړئ چې او بالکل علاج ممکن دی او تاسو علاج کېدې شي.
یو شمیر ارواپوهان وایي چې په نشو لروج د کسانو سره خواخوږي او مرسته پکار ده، ترڅو هغوی د خبرو اترو او ښه چلند لارې له نشو راوګرځول سي. د دوی په وینا لروج د کسانو څخه کرکه یا له هغوی سره منفي چلند متاثره کسان نور هم د نشو خواته ورټیل وهي او له ټولنې څخه زړه ورتور کړي. د نوي ژوند مرکز مشر ریاض احمد حیران وایي چې باید یوازې له نشو څخه کرکه وسي خو په نشو لروج د کسانو څخه نه. د نوموړي په وینا نشه کول یو ناروغي ده چې علاج یې پکار دی.
من چې یو نشي ولا انسان وینو نو منګه غته
مریض وایو منګا دا چرتم نه وایو چې دا نشئی دی مریض ته خود علاج ضرورت دی هغه ته خود وهلو ضرورت نه دی هغه ته د همدردی ضرورت دی هغه چې دی مجبور دی هغه ته مینه پکار ده هغه ته همدردی پکار ده هغه کونسلنګ پکار دی هغه په ښه طریقه ګایډ کول غواړي هغه ګوري د نشي علاج چې دی هغه په ستنو دوایانو کې نشته دی دا صرف احساس را بیدارول دي یو انسان ته احساس ورکول دي آیا چې ته دا چل کې د دې نه ستا صحت ته نقصان دی ستا عزت ته نقصان دی ستا دې جان ته خطره ده ستا هغه جان خرابیږي ولې چې نشه اسلام حرامه کړې ده نو کوم څه چې اسلام حرام کړی دی هغه باید چې د انسان د دواړو جانو دپاره هم نه دی خو د هغه د صحت دپاره هم نه دی خو نو موږ له پکار دی چې زموږ په کورونو کې که څوک نشه کوي موږ هغه مینټلی دې ته تیار کړو چې راشه تا چېرته په خپل نږدې چرته یو ریهبلیټیشن سینټر کې فرسټ آف آل خو دو په کور کې دی وکی که کور کې هغه داسې پابندۍ کې ساتلی شي او هغه مصروفه ساتلی شي او د هغه خیال ساتلی شي نو ټول نه لومبی خو د هغه په کور کې وسري که دا نشي نو په یو ریهبلیټیشن سینټر کې دی دی چرته کښېنی او کم سې کم درې څلور میاشتې چې دی 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 هلته خامخا په هغه باندې وړی چې د ده هلته ښه باقاعده کونسلنګ وشي د ده وینه بدل شي د ده فارم بدل شي د هغې نه پس چې بیا کم دی د سوسایټۍ کردار شروع کېږي چې دی د دې ریهبلیټیشن سینټر نه کله راوځي معاشره د ته په یو درنه سترګه باندې وګوري او دی اکسپټ کی چې دا علاج وکړو دی د نشې نه واوړېدو او دی چې دی اوس مونږ قبول کړو څنګه چې مونږ انسانان یو هم په دغه نظر باندې هغه ته وکتلی شي نو د معاشرې په دې کې ډېر غټ کردار دی
نوموړي زیاتوي چې یو شمېر داسې کسان بیرته د نشو خواته راګرځېدلي چې پر درملنې او رغېدو سربیره په ټولنه کې د نشې په نوم یادیږي او بلل کیږي یا هم منفي رویه ورسره کیږي د دې اونۍ تورتمونه خبرونه هم دومره وه راتلونکې اونۍ کې به په پاکستان کې د ځینو هغو مراکزو په اړه حال درکړو چې په نشو د روږدو کسانو درملنه کوي په خبرونه کې به واوري چې د دوی د علاج لارې چارې څه دي تر څه وخته ناروغان له ځان سره ساتي او مرکزونه یې څنګه روان دي دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر اپ وبپاڼې او ټولنیزو شبکو هم اوریدلی سي تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه شکم روغ رمټ او خوشاله اوسئ
دو میلیونو نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو اونیزه خبرونه تورتمونه اوریده چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوله او سم تاسو د مشال رادیو بل اونیز پروگرام سازونه زنجیرونه وړاندې کوو د دې خبرونه کوربه بیا شاهین بنیرای دی
سلام شه اوریدونکو په پښتونخوا کې په موسیقي او موسیقارانو د بندیزونو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې د شاهین بنیادی سلامونه او نیکی پرزونه ومنه نن موږ په دې خبرونه کې په پښتونونو کې په موسیقي د بندیزونو لړۍ تکتنه کوو او دا جاج اخلو چې د موسیقي پر ضد د روان کمپاین شاته سوي د کلتوري او ټولنیزو چارو په ذاکر حسین وایي چې هسه خو په پاکستان کې د وړومبې ورځې نه د ټولنې د اسلامي کولو په نوم د بیلابیلو قانونو د ژبې او کلتور د مخنیوي هسه شوې دي خو په دغه اړه تر ټولو منظم کار د 1978 په لسیزه کې د جنرال ضیاءالحق په واکمنۍ کې ترسره شو نوموړی چې په دغه موده کې وړومبې د ایډوارډز کالج او بیا پېښور پوهنتون زده کوونکی وو نور وایي
کال نولس سو اتیا یو اتیا کی داسې یو کیسه جرنیلانو را شروع کړه چې خلک د هغه سیزونو سوچ پریدي چې هغه دی له یو انډیپینډنټ یا آزاد فرد په حیثیت د سوچ موقعه ورکوي. نو هغې کې د ټولن لویه حمله چې کومه هغه په تعلیمي ادارو باندې وشوه، په تعلیمي ادارو کې په خصوصي توګه په یونیورسټیانو باندې وشوه. نو په یونیورسٹی کې دغه چیز را دغه شو چې اس قسم میوزک به هلته کې نه پرېښودی کېدو. زمونږ خاوره چې دا د علم په کورونو کې یو کور دی، د داسې خاورې نه علم شو کول ډېر زیات ضروري و. هغه د دې دپاره ضروري و چې هلته کې یو مترقي قوم، یو مترقي سوچ، د هغې نظریاتي اساس ختمول ډېر زیات ضروري و. چندرگوپت موریا سوکی، اشوک سوکو، بندوسار سوکو، چرنکیا سوکو، دا آغا خاوری چه کم خپل حقائق دی، نو دا آغینا دا خلقو دا شکولو آغا کوشش چه اسی نا چه خلق دا دی پا بارا که کل علم حاصل کی او بیا دا خپل معاشره دا ترقی پا بارا که سوچو کی. دا آغی کلچر آغی تا دا جرم پتور پیش کرشو، دا گناہ پتور.
په دغه موده کې په موسیقي او تخلیقي اظهار بندیزونه د قوانینو او بیا د ځینو مذهبي ډلو او ګوندونو د لارې عملي کېدل چې اغیزې د ټولنې نه تعلیمي ادارو او په ځانګړې توګه پوهنتونونو ته وغځېده. څېړنکار او لیکوال ډاکټر خادم حسین وایي چې د دې ټول کمپاین مرام داو چې دا سیمه د مذهبي سختدریزۍ او وهمونو کندې ته واچوي او د یو خپلواکه نظر مخه ونیسي.
دی میوزیک په حساب د ګنا تصور، د میوزیک په حساب د فسق او فجور تصور، دا ټولنه کې ډېر تنه نبوتلی دی او دا بد اخلاقۍ سره تړلی شوی دی. په ټولنه کې ځای په ځای اوس کوم بچي واده خاطه کې میوزیک کېده، هغې باندې بچا بده نه ګڼله، اوس هغې دپاره کمیټه ځای په ځای جوړې شوې دي. کلو کوڅو کې هغې ته اصلاحي کمیټه وایي او هغه اصلاحي کمیټه یو کار دای وی چې په واده خدای کې میوزیک ونغږیږي. په کیمپوسونو کې په خصوصي توګه چې میوزیک لاره نیوې کېږي یا وستلی کېږي یا ډسکریج کېږي، هغې یو وجه دا هم ده چې میوزیک تخلیق دی. بیا هغه تخلیق یو آزاد فکر پیدا کوي، یو د مینې یو ماحول پیدا کوي. نو د آزاد فکر او د مینې دا ماحول په خصوصي توګه کیمپوسونو نه د وستو پورا په پلاننګ سره یو کار شوی دی، یو کیږي لګیا دی. دا هغې په ځای سیکیورټایزیشن دی، تاڼې دي، چوڼې دي، کیمرې دي، سرویلنس دی، یونین باندې پابندی ده.
د موسیقي او نورو ښکلو هنرونو له لارې په انساني اظهار د بندیزونو دا لړۍ بیا دې حد ته هم راورسېده چې د طالب علمانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ د موسیقۍ د محفلونو په سر انختې وشوې او په کال 2010 کې د اسلامي جمعیت طلبه غړیو د انجینیرینګ پوهنتون په یو طالب علم عدنان له دې کبله تشدد وکړو او مړې کړ چې هغه د هاسټل په کوټه کې موسیقي غږوله. په پنجاب او د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې هم وخت په وخت د پښتنو په کلتوري میلو د مذهبي ډلو لخوا بریدونه شوي دي. په دغه اړه مو چې سمو د وړاندې د اسلامي جمعیت طلبه د پخواني ناظم او جماعت اسلامي د امیر سراج الحق نه پوښتنه وکړه نو نوموړي سدا سي وویل
بچو بچیانو ته تعلیم ضرورت دی، دا شان زمونږ ځوانانو ته هغوی ته روزګار ضرورت دی. موسیقي چې اورې هم د هغه خو وخت په کار دی. زمونږ طالبانو ته هم دا وایو چې د موسیقۍ د اورېدلو په ځای باندې که تاسو خپل وخت په تعلیم ولګوئ، یا د پلار ته په کرکیله کې، په دکان کې، په محنت کې، په هوټل کې، په کار کې ولګوئ، نو په دې بنیاد باندې مونږ د خپلې معاشرې په ضرورتونو باندې ښه پوهېږو. او کوم شی چې یورپ زمونږ لپاره لازم ګڼي هغه ضروري نه ده چې زمونږ حقیقي ضرورت وي. سړی چې اول د خپل خېټې غم کوي، بیا د تن د کپړو غم کوي، د هغې نه وروسته بیا د موسیقۍ او د ډنګ ټکور په دې باندې خبره کېدای شي. خبره دا نه ده چې دا جایز یا ناجایزه ده، مسله دا ده چې په دې وخت کې زمونږ د دې نړۍ او خاص کر د دې ریژن انسانانو بنیادی ضرورت سره. نو په دې حالاتو کې په قبرستان کې که ډېر موسیقي او سورنې او نغاري وې، نو مړو له به څه خوند ورکړي؟ زمونږ خو ټول خلک رانه مړه شو.
څېړنکار ډاکټر خادم حسین وایي چې په تیرو څو لسیزو کې د پوهنتونونو چاپیریال د تخلیقي صلاحیتونو د ودې پر ځای د یو خاص رقم فکر د ودې لپاره ځانګړی شوی دی او د دې تر ټولو لوی اغیز د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په پوهنتونونو پرېوتی دی. نوموړی نور وایي
داسې لګي لکه چې کله د مینې ورورولۍ ماحول او د تخلیق او د ایجاد ماحول او د آزاد فکر ماحول دا موجودی نو انتهاګرې تملار نیوې لګي دی شي ایجادونه هم کېدی شي پیداوار یې عمل هم په مخکې تللی شي. نو داسې ښکاري چې دا ریاست او ریاستي ادارې دا پیداواري عمل او ایجاد او تخلیق په دې وطن کې نه غواړي، د هغې په ځای جنګ غواړي، د هغې په ځای انتهاګرې تلارې خلاصولې کېږي. په دې حساب که تاسو ګوري نو کیمپسونه په ټول ملک کې همدغه شان پابند او حبسناک او تړلي غواړي، فکر تړلی غواړي. نو دې وي که فرض کړو د میوزیک روی ازاد شي نو بیا به د سیاسي غږ هم ازادېږي، بیا به د ایجاد غږ او تخلیق غږ هم ازادېږي. دغه جوړ هغې نه غواړي.
دلته دا خبره هم د یادونه ورده چې د پښتو د نوي کول ډیرو سندرغاړو د دغه بندیزونو باوجود خپل هنر پر مخ بوتللی دی او په دغه میدان کې یو شمیر نوي تجربې مخې ته راغلي دي. اوریدونکو، دا وا زمونږ د نن خبرونه. بل ونه با په دغه موضوع د نور معلوماتو سر رازو. تر هغه مو په مخه ښه.
قبول د پریشان په وخت خندا زدیار زدیار په درد او غم کې شادمان قبول د پریشان په وخت خندا قبول د پریشان په وخت خندا
نوی کرونا وایرس ناروغی علاج نه لري، خو خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کرونا وایرسه ژغورلی شي.